مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صفي الله سنک سینا.
ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله ویلي، بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدونو تر فشار لاندې دی چې د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی. طالبانو په بدخشان کې خځې له کوره د باندې کارونو نه منې کړې دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپل کمیشن مشر عارف نوید ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دا خبره رد کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي په قلیناو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. هغه تایید کړ چې طالبان له څو جهتونو ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي ژر به قلیناو د طالبانو له وجود تصفیه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن د جاپان پلازمینې ټوکیو ته ورسید، چیرته چې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. خو جاپاني چارواکي د کورونا وبا په خاطر د لا زیاتو محدودیتونو په لګولو غور کوي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونه لپاره تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. د خبرونه لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکی ورداکته. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې به لیمه وزیر سره خبرې کوو. اغلی وزیر د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصل ده. دا په کابل کې د یوگا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم از موږ لمړی میلمنه پر لور باندې چې د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکی ورداکته. ورداک سب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی شهر کې د هند مخکښ شوزو افغان شوزو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې خپل اندیشنه شریکه کړې ده. دوی د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې دا اندیشنه شریکه کړه. په دې کانفرنس کې څومره شوزو ګډون کړی وو او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ.
د افغانستان د هندستان او وه د هندستان د نوموته خځه لکه شبان اعظمی چې هم وکیل او هم چنان هنر پیشه د هندستان و د دوځای و مشهور وکیل د پارلمان وکیل د پریانکا د بی جی بی د حزب سخنگوی شاینا ان سی او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز اسلامي سکالر یو څوب چې ډاکټر رایا خسته و په اوکي او همچنان وکیلان ابدری زیات وکیلان مدافع ډاکټرانه انجینرانه او مختلف خزي چې په د دوزه پټولنه کې ډیر زیات مشهور او همچنان برجسته خزي وي. د سعودي د وختنه دغه راغلی او د په دو پریشان وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خزي وجل کیږي او هدفمند وجنې پیږي او همچنان په شفاخانو باندې حمله کیږي او خځې چې په غوځای کې چې ولادت کی او مریضانی وي او همچنان په وړو په مکتب باندې په جماعت کې چیرته چې ځوانان هلته درس لولي نو د دوی لپاره ډېر پریشان او د یو خطې د ملل متحد ته ولیکلو او وی ویل چې موږ د افغانستان د خځو تامین او مسؤلیت غواړو. همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان خځې د 40 کاله چې په دې باندې جنگ ځپل شوی دی دا باید نور ودریږي او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو لپاره د غږ چې دی موږ د ټولو دنیا د ښځو لپاره د غږ پورته کړو چې د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په دې 40 کالو کې لیدلي وي. نو په دې باندې د یو پریس کانفرنس وکړله او د مانا هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال کنسولیت او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دی راغلی او ډېر زیات د دوی میډیا خلق هم وو دی دا پریس کانفرنس ورکرلا او دی هغه خط او نامه او خط متوس ول چې ما وزارت خارجه ته ولیکل
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی تاسو په وینا او دغه شو زور باندې خپل لاسلیک کړی دی امضا کړی دی او د دوی غشتنی پکښ مطرح دی دا به بهرنی چارو وزارت لخوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایست چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږلې دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نیسي چې په دې حتی د څه رقم د دوسه یعنی څه رقم د وکړلې شي چې ملل متحد ته ولاړ شي او هم چرن د افغانستان کې څه رقم دوته یعنی وده وکړل شي او اواز د دوته هلته هم په خلکو باندې واورل شي نو په دې په دغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو شوزو ژغ څومره غیزمن ګڼي چې د افغان شوزو لپاره یې راپورته کړی او خپل ژغ اوچت کړی له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپورته سي
زما په نظر باندې هر چېرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامیږي د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت یې استلې دی او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د دې یعنی دغه لاسته راوړنې چې په دوشلو کالو کې د لودلي دی هغه تامین واوسیږي او همچنان د دوی حقوق تامین واوسیږي حتی دلته چې پریس کانفرنس روان و د افغانستان د هندوستان ښځو دا هم ویلي چې یعنې موږ تو ته تعجب کوو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سوله ایز مملکت کې ژوند کوو لیکن د موږ ښځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي په همچنان په وزارت خارجه کې میرمنې شته دي او پارلمان کې او ویش فیصده ونډه د افغانانو د ښځو ده دی وی چې د یعنې په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی ډېر غټ ملاتړ دی افغانستان د ښځو نه دی لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترهګر خلک چې د افغانستان ښځې داروي او غواړي چې ښځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو ترس لاندې وي هغه باید نور ونیشي په خاطر د چې که یو چېرته بله ښځه خوږیږي نو موږ هم خوږیږو او زما په فکر کې چې د حوض هر چېرته اوچت شي د افغانستان د ښځو دپاره یو غټ ملاتړ
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري برخلاف پورو پورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت په دشلو کالو کې او خصوصا په د اخرو لسو کالو کې د افغانستان ښځو ډیره وده کړې ده خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان ښځو ډېر زیات یعنی ونډه یې ځخته زیاته ده او د مهم رول هم لوبولې دی او د افغانستان د ښځو ښه نمایندګي کړې ده که موږ په یونایټیډ نیشن کې وګورو که موږ په افغانستان کې د مختلفو پارلمان میرمنې وګورو او په خپله د موږ لومړۍ میرمنه یو ښه الګو ده د ټولو لپاره
مخکې تر دې چې تاسو له موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل شئ اورېدونکو موږ ته ځینې پوښتنې پرېښودلې ستاسو لپاره یوه پوښتنه په دوی کې دا وه چې په هندوستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل شي
ولدې په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي زیاتره په دهلی کې اوسېږي او تر څو چې خبره ما د موږ نه سفید صاحب مومن زای صاحب حتی ډېر دي چې تر څو وکړلې شي د دې هغه مشکلات چې دی لري حل کی اته په دو کله چې د درې میاشتې مخ د هغه تقویدات راغلل دی د کورونا د مرض د خاطر نو د ډیره هڅه وکړلې چې وکړلې چې د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دې د پاره مرستې ټولې کړي چې موږ حتی د ممبئ نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستې د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي دی یعنې د دہلی کې د مخ سفارت هڅې او هم چرن تر څنګ سره په حیدرآباد کې او هم چرن دلته ممبئ کې د مخ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دې سمرسته وکړو.
یو بل اوریدونکي پوښتنه وکړه چې تاسې د افغان ښځو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دې به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دې به یو ډېره ښایسته نمایندګي وکړي. دغه تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سولې ولرو خو با عزته سولې ولرو.
افغان ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي. نو د یو شتي په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سی ویاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خدا چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خزه به ډیره خو ځلېږي په دې باور اصلن دی نه دي چې یو خزه به د افغانستان یو خنمایندګي وکړلې شي یا حتی یو خره به دیت وکړلې شي. ډیر زلو کې چې حتی اقل دې په ډیر اندکو موضوعات باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې و میرمن او دومره وټکوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته کړي. اته کله کله چې په پځاکسو کې کوم تکرای د ختم شوی وي دی هغه ته سب سره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره نشو ملای یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پر مختګ ونه کړي. لیکن ترڅنګ سه مقدس ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حل ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ ودری او د دې حل ځلو سره خپل حل ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د شوزو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي.
اول خو ما د یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرې خویندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلی شي خپلو لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته مصر ته او همچنان په تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کولو کوشش هم درلودله چې دوی وکړلی شي کوم پس نو کوشش مې زیاتره په دوه کوچې تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خويندو سره مرسته وکم او د په ډېر افتخار ویلې شم چې تقریبا شاید د یوسل پنځوس نه خويندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د په بورسو باندې بیرون ته وځي او درس ولونی او تقریبا یوسل پنځوس ورونه ته نو دا ما د دې د پارا کریډیو همچنان پارلمان ته ځان کاندید کړو تر څو چې وکړل شم چې د دې یو رساغو وسیګم نو قسمت هم دا و چې زه بدل تر شم بمبئی ته وکړل شم چې د خويندو یو خدمتمندګي وکم.
هغه جنۍ او شزه چې غواړي د انجنیری په برخه کې ولاړ شي یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي د هغوی د پاره تاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
زه دومره درس اورته یم ملالې جانې چې زه یو کونډه ښځه یم ملس کله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال کونسل په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وی چې لوړې زده کړې که په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپو تلاشي په دوه کې وی چې وکړلی شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خویندو ته مې دا هیله ده چې تاسې انجینیری یو ډېر ښایسته فیلډ دی. آرکیټیکچر انجینیری یعنی مهندسي انجینیری یعنی په انجینیری کې به ډېر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډېر ښایسته برخه ده او خویندو ته مې هیله ده چې توجه ورته وکړي او د دونه د انجینیر بودن نه دی ډډه نه کړي.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای سي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای سي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په وی حساب ته چې زه په دوه کټګوري درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې سریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجر کیږي او چیرته زی او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغان چې د دوه رزول لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوی چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا به ځای غرور ونه کړو، او څوک چې پیږي چې د موږ نه یې پوهه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسیږو.
زکیه وردک صاحب ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو، زه به بیا هم له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیما وزیری په لمر سره د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. تر یوې لنډې دمې ورسته
لیما له جنګ زره چې دا سمه باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه ته شرغ لاست. زملالی بشریم او تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخ وړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیما وزیری ده. لیما وزیری د میدان وردګ ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیما همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیما جان چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. زه مننه ملاله جانې چې تخترونه دا ورخه مو یوګا ته ځانګړې کړه.
لومړی کته زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دا ورزش وکړي.
زه مننه ملاله جانې، زه به وایم چې یوګا تکلمې ته وګورو. دی یوګا واځي تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی وختون کېده. په دوه معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمی او روحي یو ځایواله یا مثال مثلا اختیار کړي. او دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړنی ډیر دي، ځکه چې اروایي او جسمی کومه مثلا ګټه ورته وي یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري. نن انسان د فکر کم نن نه ولې د نن ډیر مخکې انسانان ته د باور شوی دی چې یوګا نه تنها دا چې جسمی مفیدیت لري، بلکې روحاني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولی یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استاد کوي، دا کار څومره ستونزمن دی؟ د حقیقت ته په کتو چې یو شذ په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نس کولای په ځانګړي توګه د ورزش په برخه کې.
کابل کې افغانستان کې فکر کوم چې جګړه او ناوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه ډول نه یو کا هم ده نه تنها ده چې هغه امنیتي اخیری چې ده دا چارې ستونزمنه کړې ده. زه فکر کوم تر ډېره مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي د دې خاطر چې یو کا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده هغه د چین هېواد یا د هندوستان اخیستل شوې ده او تر ډېره په دوه نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا د شته هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملي کېږي. په دوه اساس دا چاره یې څه ستونزمنه ده. خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او دوی لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي دا چاره یې څه اسانه کړي.
او د انجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پنځه کاله مخکې کله چې میرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې په هغه وخت کې څه فکر کوم چې نه و. وروسته وروسته پوهاوی ډېر شول او د یوګا هغه مینوال هم زیات شول. د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې ځکه امنیتي وضعیت لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولې اوس وخت کې که څه هم په هوایي ډېر شوی، که څه هم پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولې بیا هم هغه کسان چې غوښتل چې عملا لسي او کار کا یو کا کړی وي یا په تمرین نه کا هغو کچه ټیټه شوې ده. تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کومې د یوګا مرکز شریا ځکه ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن ده تر کوم خطر لاندې وي. د دې خطر خلک ډېر جرات نه کوي. بیا مختلف لارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وختونه پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو. خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس چې ډېر شوې که څه هم مینهوال ډېر دي، ولې جرات یې نشي کړی چې راشي.
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې؟ ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډېر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي؟
د انټرنیټ موضوع رښتیا هم چې یو مشکل جوړونکی موضوع ده. په تیر کال کې چې کله د کرونا وایرس مسله وه او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې، په وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولې وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ مزور منځته شو، مثلا یا په موږ وخت کې په جریان کې چې وایا ده چې حداقل وروسته د هغو نه قرنټین یو څه د منځه لاړو، بیا بېرته حضوري شروع شول. خب تر ډېره دا وه چې دا د کابل نو خواته نه شوای تللی، مثلا ولایتو کې ډېری انټرنیټ لاسرسي نه وه، یا ده چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکز وه. ولې تر ډېره د آنلاین چاره ډېره هم ګټوره نه وه، ځکه یو موضوع دا وه، یو مشکل دا و چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو دپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت ته ستونزې هم ایجادي وي. ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها ده چې موږ په اروایي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې ځای دو چې ګټور ته هم شي، ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لیمه جانې. اوس په ورسم ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایل تاسو ځینې پوښتنې ولري. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
رادیو آزادي ته او ټولو کارکوونکو ته او لیمه وزیر صاحب خور ته او تام للی جان خور ته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. د یو استاد په صفت باندې د دې نه ما پوښتنه هم دغه ده چې دې سره کې څومره جناکیان یا زنانه هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مصونې دي؟ مخکې خو چې موږ اورېدلي وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله، هغه هم په دنیا کې به سره رشخان رشخان شو. خو بیا د هغې معلومات هم چاونه کړو، اسرائیل اړو په پنجشیر کې کېناستو، چې کېناستو نو بیا وروسته ګوته غلی شوله. کور نه مې دا فعل او دا پوښتنه ده چې دې سره چې څومره خوندې کار کوي، هغه څومره ځان مسؤون بولي او څومره ځان به خطره بولي؟
زه ډېره مننه کوم د ورور له پوښتنې نه. زه فکر کوم ځینې وخت د افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په مورد کې په ځای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلې دي چې اته نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یو ګام مرکز ټوله کې مثلا کارتون کې چې دی رامنځته کوون کې بنسټ کوون کې چې دی په ټوله کې ښه دی. او د چې څومره ما څنګه ز خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم ما فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلې و ما په ځای مو څه چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کې چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نن ماسونی وساتل شي سره دې چې دې په نور موضوعات باندې د خزینه موضوعات باندې دې فوکس کې خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپل د یو کډ مرکز باندې چې کوین کې چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډیره متوجي ووسی ولې زه فکر کوم د دې ورور ډیره تشويش په دوه برخه کې واچې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري چې زه په دا په سل په سلو کې ویلې شم چې فوق العاده دی تر هغه چې زه مالي دلی او تجربه کړې مې دی دا سلسله نه دی ولې دې امنیتي وخت په مورد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې که هم متوجي یو ولې دا شی دی چې په سل په سلو کې نه شو ویلې
اوس هم صافی صاحب وای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر خور ته او نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه د نیمه خور مې پوښتنه ده د چې د تمرین ته نه دی زه به برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټول د خځو وا د کوم په برخه کې ول څه کول موږ یو کلاس بلاندام درلودل چې وګوره نارینه وته یو کوم دی نو ورکول کېدل ول موږ فکر کوم چې نه پېنځ څه مسله به وي نارینه تر خځینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډېر باور نه لري لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډېری وخت په دوه باندې فوکس کوچ سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي ول نارینه زنه په انچ څه دلایل په موجود وي ډیره وخت کوم ډول علاقه مند نه شي څو چې څه دي خو تر ډیره مخکزه وي ول په څنګه دو کې ځنې ناروغان هم وو چې غوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یوګا وکړي او دا غوښته تمرینونه باید وکړي ځنې ناروغان هم وو چې په کې نو نه شامل دي چې موږ غوته هم یو کلاس درلودو په څنګه دو کې موږ د دولتي یو ټیم خونې چکوې هغه ما شومان چلته او هغه ته هم پونه پیو یاد ورزله رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه دغه په حضور کې هم وسوځي تمرینونه هغه ته هم دیو کاور کوو ولې تر ډیره فوکس په څه په برخه کې وته
لمجانی کتاس په دې اړه هم وایس چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي
ملای چې یوګا خپل کوم جوړ لا شو په یوګا کې یوګا په څو برخو وشه شوی دا ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا بیر تر چې یو څوک یوګا کوي وی خپل ځان په استلا د طبیعت یو برخه کوي او دا په په ټول وجود هیڅ کولای شي او په دوه باور تر سي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي لکه زره داس پوسرونه او پوزونه دي په وګ کې لکه آسانا زنده حرکتونه دي چې په وګ کې طبيعت تمثيلي په خپل ځان کې ولې ځینې په یو برخه کې دا چې میډیټیشن برخه ده هغه دا چې په وګ کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او په تر څنګه چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي چې موږ معمولا هر ورځ یا په نه کې څو ورځې چې یو کلاسونه لرو د یو ساعت نه تر یو ساعت ورځې کو یا پنځه لسې کو پورې موږ یوګا عمل کوو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کوو ستدغونه په نورو پوزو باندې په اخري برخه کې لاس تر کې پنځه لسې شالې کې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه به پیلیدون کې برخه ده چې باید ووسی نو په ټول کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
ډیر زیاته مننه لمجانی چې تاسو وخت و ایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریمیم د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه داده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.